Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سحر پورا و بجې او دلته په پرا کې د سحر څلونیمې بجې سوې. السلام علیکم ګرانه اوریدونکو، سره له همدې شپې د ازادي راډیو خبرونې پیل سوې چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي د 12 ساعتونو لپاره. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه سالی در سره یم. د افغانستان تر څنګ د ایران او قرغزستان له حاله مو هم خبرو، د نورو مطالعو تر څنګ په نړیوال ورځپاڼې کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو. نن دوشنبې ده، د غبرګولي یا جوزا 4 چې د جون له 14 سره برابره ده. راځو د رواني خبري مجلې د مهمو خبري مطالبو لنډیز ته. د لندن د اقتصاد پوهنتون د پرونی راپور په عکس العمل کې چې ویلي وو د پاکستان استخبارات طالبان روزي او د دوی په شورا کې استازي لري، پاکستان دغه راپور په کلکه ردوي. کابل ته د ملګرو ملتونو یو ورغلی هیئت وایي له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نومونو پر ایستلو کار کوي. افغان چارواکي د ترکیې او ازبکستان په کنفرانسونو کې د افغان چارواکو ګډون له لاسته راوړنو ډک ګڼي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان پرون په کندهار کې وویل د خصوصي امنیتي کمپنیو د کنټرول په برخه کې د افغان دولت مرسته کوي. ایساف وایي یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی. د ایران اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د جون پر 12 یعنی 2 مخکې یو نوي کسان د جمهوري ریاست د لانجمن انتخاباتو د کلیزې د لمانځنې پر مهال نیول شوي دي. د عراق نوی پارلمان به د تیر مارچ تر انتخاباتو وروسته نن خپله لومړۍ غونډه کوي. ازبکستان وایي د دې هیواد په جنوب کې له 3 قومي شخړو سره جوخت په 10,000 ازبک کډوالو له قرغزستان څخه دې هیواد ته مخه کړې. او د قرغزستان لرې کړی سوی ولسمشر کورمانبیک باقیوف د دې هیواد د جنوب په قومي شخړو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. په روانه خبری مجله کې دا راپورټ درکوو چې د بریتانیا یو مهم تحقیقاتي مرکز په خپل هغه راپور کې چې پرون خپور سو د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې ISI تور لګولې چې نه یوازې په افغانستان کې وسلول طالبان دروزی او تمویلوي، بلکې د طالبانو په مشرتابه شورا کې استازي هم لري. خو مخکې له دې چې دغه راپورټ تاسو ته وړاندې سي، افغانستان په اړه یو بل راپورټ لرو. افغان دولت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی هیئت ته به وړاندیز وکړي د هغو کسانو نومونه له تور لیست څخه وباسي چې تمه کیږي د سولې او پخلاینې له بهیر سره یوځای سوي دي یا یوځای کیږي. په دې اړه نور له کابله د معصوم میوان پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی له تور لیست څخه د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د نومونو د لرې کولو په څرنګوالي کار کوي، افغان دولت وایي چې دغه پلاوی ته به له دغه لیست څخه د ځینو مخالفینو د نومونو د لرې کولو وړاندیز وکړي. د امنیت شورا دا پلاوی وروسته له هغې کابل ته راغلی چې د سولې ملي مشورتي جرګې پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نیک نیت ښوولو لپاره دې له دغه لیست څخه د افغان دولت د مخالفینو نومونه وباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کول وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له دغه پلاوي سره خبرې اترې پیل کړي دي. خو ښاغلي رسول وویل چې دوی به د هغو کسانو د نومونو د لرې کولو وړاندیز وکړي چې تمه ده د سولې او پخلاینې له بهیر سره یوځای سي. ملګري ملتونه غواړي دا بهیر ژر پر مخ ولاړ سي، په ځانګړي ډول د هغو پرېکړو په اساس چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې سوي. خو د دې مسلې مشري د امنیت شورا سره ده. البته موږ د هغو کسانو د نومونو لیست چې فکر کوو په راتلونکي کې د سولې له بهیر سره په کومو شرایطو یوځای کیږي د امنیت شورا ته وړاندیز کوو چې هغوی له تور لیست څخه وباسي. تر دې وړاندې د افغان دولت په غوښتنه د 50 نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه ایستل سوي دي. اوس پوښتنه داره چې افغان دولت به دا ځل د کومو کسانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه ایستل وغواړي، او آیا په هغوی کې به د وسلوالو طالبان د مشر ملا محمد عمر او د ګلبدین حکمتیار نومونه هم شامل وي او که څنګه. خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د امنیت شورا له تور لیست څخه باید د هغو کسانو نومونه وایستل شي چې اوس په جګړو کې ښکېل نه دي. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالستار سادات هم یو له هغو کسانو څخه دی چې ورته نظر لري. نومونه نوموړی وایي که د هغو کسانو نومونه له تور لیست څخه وویستل سي چې په جګړو کې دي، نو دا به په افغانستان کې د تروریزم سره روانه جګړه تر سوال لاندې راولي.
دا به یو مثبت اقدام یو پیل به وي، اما زه ډاډه یم هغه کسان چې نظامی فعالیت لري فعلاً په افغانستان کې د هغوی نومونه دوی د تور لیست نه باسي، ځکه د تور لیست نه په ایستو سره دوی خپل جګړې مشروعیت له لاسه ورکوي. په واقعیت کې بیا د مخالفینو جګړه په یو ملي مشروع مبارزې باندې تبدیلیږي، او په مقابل کې د متحدینو او متحده ایالاتو جګړه په تجاوز باندې بدلیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغان دولت د وسله والو مخالفینو د مشرانو د نومونه ایستل د سولې د ملي مشورتي جرګې یوه لویه غوښتنه ده. ویل کېږي چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د 128 افغانانو نومونه لیکلي دي. په افغانستان کې د سولې راوستلو او د افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره د خبرو د لارو چارو لپاره په کابل کې د غبرګولي پر 12مه د سولې ملي مشورتي جرګه د 1400 استازو په درلودلو جوړه سوه. د دغې جرګې یوه لویه غوښتنه دا وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه دي د افغان دولت د ځینو مخالف مشرانو نومونه پاک سي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
د بریتانیا یو مهم تحقیقاتي مرکز په خپل هغه راپور کې چې پرون خپور سو د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې ISI تور ولګوي چې نه یوازې په افغانستان کې وسله ول طالبان روزي او تمویلوي، بلکې د طالبانو په مشرتابه شورا کې استازي هم لري. د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس لازادي رو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د پاکستان د پوځ پر ضد د روانو تبلیغاتو یوه برخه ده. خو د لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور لیکوال مټ والمن لازادي رو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د ادارې لخوا د لیکل سوي راپور جزئیات د کره او ډاډمنو سرچینو په حواله برابر سوي دي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه خبري.
د لندن د اقتصادي پوهنتون د تحقیقاتي مرکز راپور لیکي د دوی تحقیقاتو په ډاګه ښودلې ده چې د طالبانو ملاتړ د ISI رسمي پالیسي ده، او ISI نه یوازې وسله وال طالبان تمویلوي او روزي، بلکې استازي د طالبانو د مرکزي شورا په غونډو کې ګډون کوي او پر پوځي عملیاتو یې د پام وړ اغیز لري. دا ادعاوې د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس رد کړې. ویل چې دا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ضد د روانو هڅو یوه برخه ده. خود لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور لیکوال مټ والدمن له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د خپل ادارې د راپور دفاع وکړه. وی ویل چې دوی د خپل راپور لپاره له باوري کسانو سره مرکه کړې دي. دی وی په خپل وسله والو او هغو بیلابیلو کسانو چې په جګړه کې ښکیل دي او د طالبانو قومنده یې په لاس کې ده، ماته وویل چې دوی له ISI څخه ډیره اغیزمنه مرسته ترلاسه کوي. د دوی په وینا دا د لمر په شان روښانه خبره ده. دوی وایي چې له بلې هیڅ لارې نشوی کولی خپل پوځي عملیات چې له څو کلونو راهیسې روان دي تنظیم کړي، ځکه شاوخوا 40,000 پوځي عملیات ډېرې زیاتې وسلې، مهماتو او امکاناتو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې ما ویلی دي، دا یوازې د وسلوالو وینا نه ده، د حقایق د لویدیځو او افغان چارواکو لخوا هم تایید شوي دي. د برتانیې د دې مهم تحقیقاتي مرکز راپور چې پرون یک شنبه خپور شو هم در ازوایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ISI له یو مشر سره په ګډه د روان میلادي کال په لومړیو کې د پاکستان په یو زندان کې د طالبانو له نږدې 500 بندي مشرانو سره وکتل او د هغو د خلاصولو ژمنه یې وکړه. راپور ادعا کوي چې زرداري هغو ته وویل دوی ځکه نیول شوي دي چې دای د امریکا لخوا تر فشار لاندې وو. د راپور په وینا دا ثابتوي چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان د ملکي حکومت په لوړو پړیو کې هم کیږي. د راپور لیکوال مټ والدمن چې د امریکا په هارډوډ پوهنتون کې همکار استاد هم دی وایي په دې اړه د هغه چا معلومات ورکړي دي چې د طالبانو له جګپړو مشرانو سره په تماس کې وو او نورو چارواکو هم تایید کړي. خاغلی والدمن ټینګار وکړ چې دا معلومات له باوري سرچینو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوي. خو د یادونه وکړه چې یادو شویو کسانو په امنیتي دلایلو د خپل هویت د پټ ساتلو غوښتنه کړې ده. راپور د افغانستان د ډیرو نارامو سیمو د طالبانو له قمندانانو سره د مرکو په حواله لیکي چې پاکستان له افغان طالبانو سره خپل پراخ ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې کې مالی مرستې، وسلې او مهمات او نور امکانات شامل دي، او زیاتوي چې دا حقایق د طالبانو پخوانیو وزیرانو د یو لویدیځ کارپو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو جګپړي مقام لخوا تایید شوي دي. دوی وایي چې طالبان تر ډېره حده د ISI او د خلیج د هیوادونو د ځینو ډلو پر مالی مرستو متکي دي. د لندن د اقتصادي پوهنتون یا LSE پر راپور کې د طالبانو له قومندانانو سره د مرکو په حواله ویل شوی دی چې له دې مرکو څخه په ډاګه جوتیږي چې د ایسای استازي د کوټې د شورا په غونډو کې یا د ګډون کوونکو او یا د ناظرانو په توګه ګډون کوي او د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د طالبانو د تحریک له جګپړو مشرانو سره اړیکې لري. ښاغلی والډمن وایي د پاکستان له مرستې پرته به ډېره ګرانه وي چې نړیوال ځواکونه او افغان حکومت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پرمختګ وکړي. د لندن د اقتصادي پوهنتون راپور د خپلو مرکو او څیړنو په استناد لیکي داسې ښکاري چې پاکستان یوه ډیره لویه او حیرانوونکې دوه مخې لوبه کوي.
د لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور د لیکوال مت والډمن د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې په تفصیل سره اوریدلی سي. په افغانستان کې سهار و بجې او پوره لس دقیقې سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه او ازبکستان کې د سیمې دوو معتبرو کنفرانسونو او غونډو سیکا او شنګهای ته په اشاره وویل چې له افغانستان سره د همکاري په برخه کې مثبتې ژمنې وسوې چې خو هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول ادا کړي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په ایران کې د افغان بندیانو او د هغوی د اعدام پر مسلې د غور او حل لپاره به ډېر ژر د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه هیئت ایران ته ولاړ سي. په دې اړه پام وکړي له کابل د مجاهد جواد رپورټ ته.
د شنګهای د کانفرنس د سیکا له غونډې وروسته چې په ترکیه او ازبکستان کې جوړې شوې وي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی په دواړو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې خو د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان باید مهم رول ادا کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې کار وکړي.
انتظار ما از پاکستان ای بود کې طرفداري خود از تصمیمای جرګې سول بگویند.
د ویل پاکستان څخه مودا تمه و چې د سولې د جرګې له پریکړو ملاتړ وکړي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د پاکستان له مرستې پرته سوله ناممکنه برېښي. او دا چې په دې غونډو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، دا موږ ته ډېره مهمه وه. د سیکا غونډه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو په هدف په ترکیه کې جوړه شوې وه چې شل غړي هیوادونه لري او شنګهای چې ورته د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان وایي شپږ غړي هیوادونه لري چې په دواړو غونډو کې له افغانستان سره نه یوازې په اقتصادي ډګر بلکې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم د مرستو سترې او مهمې ژمنې وشوې. د پاکستان د همکاریو پر سر د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی یو لوړ رتبه پلاوی ټاکلی چې ډېر ژر به ایران ته ولاړ شي څو د افغان بندیانو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه د ده په باور دا سمه ده چې افغانستان له ایران سره دوستانه اړیکې غواړي خو د دې ترڅنګ د خپلو خلکو په اړه ترې پوښتنه هم کوي.
ما یک هیئت بلندپایه را آماده داریم که به ایران سفر کنند.
دی وی زموږ یو لوړ رتبه پلاوی دا مهال چمتو دی چې ایران ته ولاړ شي او دغو مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دغو افغان بندیانو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دغه هیئت به په راتلونکو څو ورځو کې ایران ته ولاړ شي. د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر افغانانو ویلي و چې په ایران کې شاوخوا څلوېښت تنه افغان بندیان چې د ایراني چارواکو په وینا د نشه یي موادو سره د تړاو په تور نیول شوي وه اعدام کړی شوي دي، خو د ایران دولتي چارواکو لا تر اوسه پورې یوازې د شپږو افغانانو د اعدام خبر تایید کړی دی. د غوره پرونو زیات افغانان په غوسه کړل چې پترس کې د کابل په ګډون د افغانستان په کشمیر مهمو خارونو کې خلکو د ایران د حکومت پر ضد په مظاهرو حمله سپوره کړ. کارپوهان وایي چې پاکستان او ایران د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مهم رول لوبولی شي خو کله جړه وغواړي. په عین حال کې په دواړو هیوادونو باندې دا تورونه هم شته چې په افغانستان کې د مخالفینو د روزلو او تجهیزولو په برخه کې ډېره زیاته مرسته کوي، که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونو دغه تورونه رد کړي دي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و بجې او دیالس دقیقې دي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې کړي ښودلې ده چې د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله نه درالوېدلې. چارواکو ویلي که څه هم د الوتکې تور صندوق یا بلک باکس تر اوسه نه دی څېړل سوی خو د دوی له څېړنو داسې ښکاري چې د بګرام هوایي ډګر د رادار او د پیلوټ ترمنځ ستونزه رامنځته سوې وه. دغه الوتکه چې څلور څلوېښت تنه پکې سپاره ول تېره میاشت له کندوزه کابل ته روانه وه چې په شکردرې سوالی کی ولویده. په دې اړه نور جزئیات د احمد زبیر اجمن پر رپورټ کې.
د پامیر خصوصي هوایی شرکت د وروتکې د پرېوتو په تعقیب او د هیواد د هوایی ترانسپورت د خوندیتوب په هدف د جمهور رئیس له حکم وروسته د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د بیلابیلو خصوصي هوایی شرکتونو د څو الوتکو په الوتنو بندیز لګول شوی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست محمد الله بتاش د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ته وویل په دغه هیواد کې د الوتنو د مسؤلیت په هدف د پامیر هوایی شرکت په دو الوتکو او د کامیر په یوې الوتکې بندیز لګول شوی. د ولسی جرګې د ترانسپورت او مخابراتو کمیسون د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست او مرستیال د پامیر هوایی شرکت د الوتکې د رالوېدو د پیښې د عواملو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره خپلې غونډې ته وربللی و. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تخنیکی مرستیال راز محمد علمی وویل د هغو چلونو له مخې چې تر اوسه پورې شوي دي د دغې الوتکې په ماشین کې کومه تخنیکي ستونزه نه وه پیښه شوې. دی وایي لکه څرنګه چې موږ خپلې څېړنې کړې دي که چیرې الوتکې ستونزه درلودله نو له غره سره له ټکر وروسته یې ماشین ټوټه ټوټه نه کېده بلکې هلته به خوړین شوی پروت و. نو متخصصینو ټولو دا نظر ورکړ چې د الوتکې ماشین سقوط نه دی کړی. په ډاګه درته وایم چې نیمګړتیا په خپله بګرام او پیلوټ کې ده، په بل څه کې نشته. بګرام هوایی ډګر رادار لري، هر الوتکه چې الوتنه کوي هر هوایی سړک معلوم دی، بګرام باید ورته لارښوونه وکړي. خو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست وویل چې دا مسله به د رالوېدلې الوتکې د تور صندوق یا بلک باکس په اړه چې د پیلوټ خبرې پکې ثبت شوې دي له څېړنو وروسته روښانه شي. په بګرام هوایی ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پامیر خصوصي هوایی شرکت الوتکه چې له کندوز کابل ته روانه وه تیره میاشت د شکردرې ولسوالۍ په غرونو کې راولوېدله. په دې پیښه کې په الوتکې کې سپاره ټول څلور څلوېښت تنه چې بهرنیان هم پکې وو ووژل شول. په عین حال کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یوې غړې فاطمې عزیزي وویل چې د الوتکې تور صندوق یا بلک باکس باید د یو باوري پلاوي لخوا د څېړنو لپاره روسیې ته یوړل شي.
تور صندوق هلته څوک وړي او په اړه یې څېړنې بشپړې کوي؟ تاسو څه باور لرئ چې تور صندوق په هلته په سمه توګه یوړل شي او هر هغه څه چې په الوتکه کې تیر شوي دي هغه به بیا تاسو ته په سمه توګه بیان شي؟ دا د څېړنو په وخت کې باید یو باوري پلاوی موجود وي.
داسې انتقادونه کوي چې یو شمېر هغه الوتکې چې هوایی شرکتونه ترېنه په افغانستان کې کار اخلي زړې دي چې باید ترېنه کار وانخیستل شي. اوس مهال په افغانستان کې سربیره پر آریانا هوایی شرکت د پامیر، کامیر او صافی په نوم درې خصوصي هوایی شرکتونه هم فعالیت کوي.
مخکې له دې چې نورو رپورټونو ته ورسو د رواني خبري مجلې په نیمایي کې یو د خبري مطالبو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کیږي. د لندن د اقتصادي پوهنتون د پرونی راپور په عکس العمل کې چې ویلي وو د پاکستان استخبارات طالبان روزي او د دوی په شورا کې استازي لري، پاکستان دغه راپور په کلکه ردوي خو د راپور لیکوال وایي چې دغه راپور دقیق دی. کابل ته د ملګرو ملتونو یو ورغلی حیات وایي له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نومونو پر ایستلو کار کوي. افغان چارواکي د ترکیې او ازبکستان په کنفرانسونو کې د افغان چارواکو ګډون له لسته راوړنو ډک ګڼي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان پرون په کندهار کې وویل د خصوصي امنیتي کمپنیو د کنټرول په برخه کې د افغان دولت مرسته کوي. ایساف وایي چې یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د جنوب د جون پر 12مه یعنی دوه ورځې مخکې یو نوی کسان د جمهوری ریاست د لانجمن انتخاباتو د کلیزې د لمانځنې پر مهال نیول سوي. د عراق نوی پارلمان به د تیر مارچ تر انتخاباتو وروسته نن خپل لمړنۍ غونډه کوي. ازبکستان وایي د دې هیواد په جنوب کې له درې ورځنیو قومي شخړو سره جوخت په لسګونو زره ازبک کډوال دې هیواد ته مخه کړې ده. او د قرغزستان لری کړی سوی ولسمشر کرمانبیګ باقیوف د دې هیواد د جنوب په قومي شخړو کې خپل لاس درلودل په کلکه رد کړی دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سنی مکرستل پرون له ولسمشر حامد کرزي سره یو ځای کندهار ته تللی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نړیوال ځواکونه به د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو په وړاندې اقدامات کوي چې ولسمشر کرزي یې په اړه اندېښنه ښوولې وه. ولسمشر حامد کرزي پرون په کندهار کې وویل چې ځینو دغو کمپنیو په افغانستان کې خپل سری زیاتې کړې او د دولت په څنګ کې یو بل موازي حکومت جوړ کړی. د مکرستل د څرګندونو نور جزئیات له کندهار د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکرسل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ټوله هڅه به دا وي چې په کندهار کې خلکو ته آرام او هوسا ژوند برابر کړي. په کندهار کې امنیت راسي او د بیا رغونې په چارو کې چټکوالی. د مکرسل څخه مو وپوښتل چې ولسمشر کرزي وویل چې په هیواد کې موجوده امنیتي کمپنۍ چې د په خبره د بهرنیانو لخوا یې حمایت کیږي امنیتي ستونزې پیښوي. ستاسې پلان د دې کمپنیو په اړه څه دی؟ نوموری په ځواب کې وویل د شخصي امنیتي کمپنیو په اړه نه یوازې دا چې ولسمشر دلته په کندهار کې خلکو ته په وینا کې وویل، بلکې زما سره په شخصي توګه هم دا ستونزه شریکه کړې او د ولسمشر ټینګار دا دی چې په هر شکل وي دا کمپنی دي تر کنټرول لاندې راسي. زه سل په سلو کې د دوی سره موافق یم. ائتلافي ځواکونه د افغان دولت سره په ګډه هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه کمپنی تر کنټرول لاندې راولي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر کرزي په کندهار کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې یادې امنیتي کمپنۍ په غلا، چور او وژنې تورنې کړې. ولسمشر وویل چې یاد سوي امنیتي کمپنۍ د هیواد په نام نوي کې لاس لري. محمد صادق رښتینی، د ازادي راډیو کندهار.
د هلمند د ملي امنیت مسؤلین وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې اووه تنه طالبان چې د دوی دوه مهم قمندانان هم پکې شامل دي په تیرو 15 ورځو کې نیول سوي دي. د هلمند د ملي امنیت سرپرست ډګروال سعد ملک پرون وویل له دغو کسانو څخه چاودیدونکي مواد هم نیول سوي.
د امنیت ملي منصبونه کولای شو چې یو قمندان په نامه د ملا جانان مشهور به سرحد کې تدریب شوی و چې د لیبا پښیمو کې مرده امنیتي کسانو لخوا څخه په یو مستقل عملیاتو کې ونیول شو.
د هلمند ملي امنیت رئیس په خپلو خبرو کې د ځینو نورو وسلولو طالبانو او د هغوی د قمندانانو د نیولو خبر هم ورکړ چې وایي ورڅخه تحقیقات روان دي او وسلې هم ورڅخه نیول سوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
و بجې او 21 دقیقې دي. ایران له پاکستان سره د سولې د پایپ لاین یا نلیکې معاملہ بشپړ کړه. د دې معاملې لمخې به د 2015 میلادي کال تر پایه له ایران څخه پاکستان ته غاز انتقالیږي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور معلومات.
ایران د یک شنبه په ورځ له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د غازو د یو پایپ لاین معاملہ بشپړ کړه. د دې نلیکی یا پایپ لاین لاره به تر 2015 میلادي کال له ایران څخه پاکستان ته د طبیعي غازو صادرات پیل شي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی دی. د ټلویزیون وویل چې په دې ارتباط معاملہ لاسلیک شوی او د 2015 میلادي کال تر پایه چې د شاوخوا 5.5 کال ورته پاتې دي، د دې پایپ لاین لاره به د ایران غاز پاکستان انتقالیږي. خبر زیاتوي د 25 کلونو لپاره به ایران هر ورځ 1 میلیون متر مکعب طبیعي غاز پاکستان ته صادروي. دا پروژه د پاکستان لپاره چې د اوس د انرژي د کمبالي له بحران سره مخامخ دی او روان وضعیت د دې سبب شوی چې د هیواد شاوخوا 100 میلیونه خلک د برېښنا له سختې کمی سره مخامخ شي، په داسې حال کې چې د هیواد له مخالفو وسلوالو سره هم مقابله کوي ډیره حیاتي بلل کیږي. ایران وروسته له روسیې څخه په نړۍ کې د غازو ډېرې لوی زیرمې لري خو له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د خپلو تیلو او غازو سرچینو یا منابعو ته پراختیا ورکړي. ایرانی مقامات وایي دا هیواد 25 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو وتوانېږي چې د انرژۍ د پراختیا په برخه کې کار وکړي. د سیاسي کشالو په ترڅ کې د لویدیز لخوا پر ایران بندیزونو د انرژۍ د پراختیا رغونې او صادراتو کارونه هم ټکنې کړل. د دې نوي پایپ لاین له لارې چې د سولې په نامه نومول شوی د ایران په جنوب کې د فارس د غازو له پراخو سیمو څخه د پاکستان، بلوچستان او سند ایالتونو ته به غاز رسیږي. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله دا پایپ لاین به 0 کیلومتر اوږدوالی ولري چې دا اوس د 900 کیلومتر په اندازه جوړ شوی دی. د سولې د پایپ لاین پروژه په 1990 لسیزه کې له پاکستانه د هغه تر پخوانی سیال هند پورې پلان شوی و، خو نوې ډیلی پر پاکستان د ډېرې بې اعتمادۍ له وجې په دې پروژې کې له شمولیت سره چندان دلچسپي ونه ښوده. هند له پاکستان سره له 1940 میلادي کال راهیسې درې ځلې جګړه کړې. د دې نوې معاملې له مخې چې د مارچ په میاشت کې لاسلیک شوه، که چېرته په پای کې د دې پایپ لاین لمن هند ته وغځیږي، نو پاکستان د غاز د حق العبور د اخیستو اجازه لري. متحده ایالاتو هڅه کوله چې د ایران د اټومي لانجې پر سر چې لویدیز اندېښمن کړی، هند او پاکستان له ایران سره له دې معاملې زړه تورې کړي. لویدیز له دې ویره لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو تابع کوي، خو ایران هر کله دا خبره ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري. ایران د خپل اټومي پروګرام په ارتباط د چهارشنبه په ورځ د څلورم ځل لپاره ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شو.
د ایران اسنا خبری اجانس راپور ورکړی چې د جون پر 12مه یعنی دوه ورځې مخکې یو نوی کسان د جمهوری ریاست د لنجمن انتخاباتو د کلیزې لمنځنې پر مهال نیول سوی دی. دغه انتخاباتو په ایران کې زیاتو ناکراریو ته لار خلاصه کړه چې د 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته ساری نه لري. د تهران ولی مرتضی تمدن وویل ځینې نیول سوي کسان مشکوک وو چې شاید د مجاهدین خلق ډلې سره به یې اړیکې درلودې. د پولیسو مشر حسین سجادینیا بیا اجانس ته ویلي د دغو یو نوي نیول سوو کسانو قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. ازبکستان وایي د دې هېواد په جنوب کې له درې ورځنیو قومي شخړو سره جوخت په لسګونو زره ازبک کډوالو له قرغیزستان څخه دې هېواد ته مخه کړې. د رپورټونو پر اساس په جنوبي شار شاروش او جلال آباد کې د قرغیز او ازبک ټبرونو ترمنځ شخړو کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر 1400 زیات نور ژوبل دي. راپورونه وایي د قرغیزستان د موقت حکومت چارواکو سیمې ته اضافي ځواکونه لېږلي چې د دغو شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په قرغیزستان کې د سرې صلیب نړیوالو کمیټې استازي انا نلسون د ازادي راډیو قرغیزي څنګه ته وویل وضعیت ډیر خراب دی. دا وایي اوس مهال دا ډیره مشکله ده چې دقیق ارقام وړاندې سي. دوی اوس د لسګونو زره کډوالو په اړه خبرې کوي. موږ د بشر حقوقو له ځینو نړیوالو سازمانونو او د ازبکستان د سره صلیب له ادارې سره په ګډه کار کوو چې په ازبکستان کې د کډوالو او هغو کسانو دقیق ارقام راټول کړو چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور سوي. د بخښنې نړیوال سازمان پر قرغیزستان غږ کړی چې د خپل ازبک لژکي ساتنه وکړي. د دې هېواد له ګاونډیو یې هم غوښتنه کړې چې د کډوالو لپاره د خپلې پولې خلاصې وساتي. د عراق نوی پارلمان به د تیر مارچ تر انتخاباتو وروسته نن خپله لومړۍ غونډه کوي. کڅام په بغداد کې د نوي حکومت په برخه کې کومه خاصه پریکړه نه ده سوې. راپورونه وایي شي سیاسي جنابه د مشرتابه په برخه کې پر یوې موافقې د هوکړې لپاره څو اونۍ او میاشتې وخت ولګوي. او اوس به نوریاس نوري ته غوښتو چې نړیوال ورځپاڼو پر افغانستان کومې تفسیري خبرې کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو سازمان ښایي وکولی شي چې له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو پروسه چټکه کړي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي سټیفن دی مستور له قوله لیکي د سازمان په کابل کې د ملي مشورتي جرګې د غوښتنې له مخې له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د حذفولو هڅې پیل کړې دي. نیویارک ټایمز اتیر وخت په پام سره کښلي چې له 1999 کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1216 پریکړه لیک له مخې په تور لیست کې د طالبانو او القاعده د غړو شاملول پیل کړي، تر اوسه پورې د طالبانو 1022 او له القاعده سره په ارتباط د 368 افرادو نومونه په دې لیست کې شامل شوي دي. ملګرو ملتونو له دولتونو غوښتي چې د دغو افرادو بانکي حسابونه باید بند کړي او همې پر هغوی د نړیوالو پولو ترمنځ په سفر کولو بندیز لګولی. ورسپانه لیکي د روان کال د جنوري په میاشت کې د لندن تر کنفرانس مخکې د طالبانو د 15 پخوانیو چارواکو نومونه له تور لیست څخه وایستل شول، خو د 120 کسانو نومونه لا تر اوسه په دې لیست کې پاتې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د جنوري له میاشتې راهیسې افغان ولسمشر حامد کرزي له دې لیست څخه د ټولو طالبانو د نومونو د حذفولو غوښتنه کړې ده، خو له دغه لیست څخه د ټولو طالبانو د نومونو د ایستلو پر سر اختلاف موجود دی. امریکایي چارواکي په دې اړه اختلاف لري او روسیه او چین هم چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي له دې اقدام سره موافق نه دي. خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې له تور لیست څخه د یو زیات شمېر طالبانو نومونه وایستل شي چې په دې کې به د طالبانو پخواني وزیران او سیاسي څیرې شامل وي، نه د هغوی اوسني پوځي قمندانان. د نیویارک ټایمز له دې لیکنې سره سم ولسمشر کرزي ویلي چې له تور لیست څخه د افرادو د نومونو د ایستلو په پروسه کې دی د طالبانو د مشر ملا محمد عمر او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نومونه هم شامل کړی شي. خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي د ورځپاڼې ته ویلي چې امریکایان به په کلکه له دې لیست څخه د مهمو اشخاصو د نومونو له لرې کولو سره مخالفت وښیي. بریتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې پر بریتانوي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د بمی حملو د زیاتوالي موضوع په یو مطلب کې څېړلې ده. ورسپانې لیکي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ په یوې چاودنه کې د یو بریتانوي سرتېري په وژل کېدو سره په دې هېواد کې د وژل شوو بریتانوي پوځیانو شمېر 295 تنو ته ورسېد. د بریتانیا پوځ ته له وروستیو تلفاتو سره په یو وخت کې د ناتو د محرمو ارقامو له مخې دا واضح شوی چې په افغانستان کې بریتانوي ځواکونه زخت زیات د بمونو او وسلوالو حملو هدف ګرځېدلي دي. د ناتو د معلوماتو د تبادلې د ثبت د ګډ مرکز د ارقامو له مخې چې انډیپندنت هم ترلاسه کړي، د 2009 کال له اکتوبر څخه د 2010 کال د مارچ تر میاشتې پورې د افغانستان په جنوب کې په کور کې د جوړو شوو چاودیدونکو وسیلو 3504 نوې پیښې ثبت شوي دي. د دغو پیښو په سلو کې څه کم اتیا یې د افغانستان په جنوب کې پر میشتو شاوخوا 10,000 برتانوي سرتیرو شوي چې پر دغو ځواکونو د ورځې 21 حملې ښیي. انډیپندنت لیکي دا د تیر کال د همدې وخت په نسبت 26% زیاتوالی ښیي. د ناتو د محرمو ارقامو له مخې دغه راز پر برتانوي ځواکونو د افغانستان د نورو برخو په نسبت مستقیمې حملې هم ډېرې شوي چې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د برتانیا د پوځي رول په اړه یې د کامیرون پر حکومت فشارونه زیات کړي دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې پر برتانوي ځواکونو د بمي چاودنو او حملو د زیاتوالي خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د برتانیا صدر اعظم تېر اونۍ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له دې هېواده د برتانوي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دی ژمنه کوي چې د برتانیا پوځي پرسونل به له اړتیا پرته یوه ورځ هم په دې هېواد کې پرېنږدي، خو په دې هم ټینګار وکړ چې روان کال باید موږ د پرمختګونو شاهد واوسو. ښاغلي کامیرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کنفرانس کې اعلان کړی چې د افغانستان په جنوب کې خپلو ځواکونو ته به 80 میلیون پاونډ ورکړي تر څو په دې پیسو وکولی شي د دغو بمونو په مقابل کې د ځان ښه ساتنه وکړي.
ونیم بجې سوې امید مرزبان بل خبری مجله وړاندې کوي چې له نوو مطالبو سره سټوډیو ته راغی. مهرباني
بارز سلام، تشکر. سال محمد است، سال 7:30 صبح به وقت افغانستان است. امیدوارم روز خوش داشته باشین. امروز 24 جوزا هست، روز جهانی مادر. البته رو این روز به همه مادرها تبریک میگیم. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. پیش از همه گزارش ها و مطالب، نخست فشرده خبرهای افغانستان و جهان. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارش که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرد که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهند و تمویل می‌کنند، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. امام والدن نویسنده این گزارش در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و اطمینانی آماده شده است. وزیر خارجه افغانستان که به تازگی در کنفرانس های سیکا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث های زیاده شده است. تحقیقاتی که تا اکنون انجام یافته نشان می‌دهد که تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده است. مقامات وزارت ترانسپورت این مطلب را در کمیسیون مواصلات و مخابرات بلوچستان روز یکشنبه یعنی دیروز بیان کردند. دیروز ایران قرارداد گاز طبیعی را با پاکستان نهایی ساخت. طول این پایپلاین 1000 کیلومتر است و در سال 2015 میلادی صادرات گاز ایران از منطقه فارس به ایالت بلوچستان و به ایالات بلوچستان و سند واقع در جنوب پاکستان آغاز می شود. حکومت کانادا در گزارش به پارلمان این کشور درباره کمک‌های کانادا با افغانستان ارائه کرده ادعا کرده است که کار پروژه های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می رود. اما رسانه های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است با دشواری های زیاد روبروست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفته است پس از چندین روز برخوردهای قومی و وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می شود. در همین حال گزارش شده است که روسیه در حدود 150 سرباز پاراشوتیست را به قرقیزستان فرستاده است تا از پایگاه نظامی روسیه و کارمندان این پایگاه در شمال قرقیزستان حفاظت کنند. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارچ جلسه ای را برگزار می کند. خبرگزاری اسنای ایران گزارش می دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران بازداشت شدند. و ایتالیا امروز تلاش هایش را به هدف حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز میکند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان میرود. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله خبری داریم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارش که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا آی اس آی را متهم کرده است که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهد و تمویل می‌کند، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. یک مرکز تحقیقات برنامه پانتون اقتصادی لندن می‌گوید اداره استخبارات پاکستان یا ISI بر عملیات نظامی طالبان تأثیرات قابل ملاحظه دارد. اطهر عباس، سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد و گفت که این جزء یک تبلیغات علیه اردوی پاکستان است. امام توال، در نویسنده این گزارش، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و قابل اطمینان آماده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب می‌شنوید.
گزارش مرکز تحقیقاتی پوهنتون اقتصاد لندن می نویسد تحقیقات آنها واضح ساخته است که حمایت از طالبان پالیسی رسمی اداره ISI است و اداره استخباراتی پاکستان یا ISI نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تمویل می کند و آموزش می دهد، بلکه نماینده های آنها در شورای مرکزی طالبان عضویت دارد، در جلسات آنها اشتراک می کند و بر عملیات نظامی طالبان تاثیر قابل ملاحظه دارد. این ادعا را اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، رد کرده می گوید این قسمتی از تلاش‌ها علیه اداره استخبارات نظامی پاکستان می باشد. اما مت والدمن، نویسنده گزارش مرکز تحقیقات پوهنتون اقتصادی لندن، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از گزارش دفاع کرده می گوید که آنها برای ارائه این گزارش با افراد اطمینانی مصاحبه کردند.
The insurgents themselves, those people who are conducting the fighting, who are commanding Taliban fighters, they themselves.
جنگجویان و افراد مختلف که در جنگ دخیلان و قمانده طالبان را به عهده دارند، به من گفتند که آنها از اداره استخبارات پاکستان یا ISI کمک های موثر به دست آوردند. به گفته آنها این موضوع مانند آفتاب روشن و واضح است. آنها میگویند از هیچ راه دیگری نمیتوانستند عملیات نظامیشان را که از چند سال جریان دارد تنظیم کنند، زیرا 40,000 عملیات نظامی به اسلحه، مهمات و امکانات خیلی زیاد نیاز دارد. طوری که من گفتم، این صرف اظهارات افراد مسلم نیست، این عقایقی است که از سوی غربی ها و مقامات افغان هم تایید شده است. در گزارش مرکز تحقیقاتی بریتانیا که دیروز یکشنبه به نشر رسید، همچنان آمده است که آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، به همراهی یک مقام اداره ISI پاکستان در اوایل امسال در یک زندان با 50 تن از رهبران زندانی طالبان ملاقات کرده است. گزارش ادعا می کند که زرداری در این ملاقات به آنها گفته است که آنها به خاطر گرفتار شدند که وی از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس گزارش، این موضوع ثابت می کند که حمایت از طالبان از سوی مقامات عالی رتبه حکومت ملکی پاکستان نیز صورت می گیرد. نویسنده گزارش آقای مت والدمن که استاد همکار در پوهنتون هاروارد امریکا نیز می باشد، می گوید در این مورد کسانی به وی معلومات دادند که با رهبران بلند رتبه طالبان تماس نزدیک داشته و سایر مقامات نیز آن را تایید کردند. آقای والدمن تاکید کرد که این معلومات بر اساس مصاحبه ها با منابع موثق تهیه گردیده است، اما آنها به دلایل امنیتی از افشای نام خود خودداری کردند. گزارش به استناد مصاحبه ها با قماندانان نه طالبان که در مناطق نارام افغانستان می جنگن می نویسد که پاکستان به حمایت وسیع از طالبان افغان ادامه می دهد و در این حمایت و پشتیبانی کمک مالی، اسلحه و مهمات و دیگر امکانات شامل می باشد. گزارش می افزاید که این عقاید توسط وزرای سابق طالبان و از سوی یک کارشناس ملل متحد در کابل مورد تایید قرار گرفته است. آنها می گویند که طالبان بر کمک های ISI و برخی گروه ها در کشورهای خلیج متکی اند. گزارش پوهنتون اقتصاد لندن بریتانیا می نویسد به نظر می رسد که پاکستان یک بازی دوگانه و تعجب آوری را در پیش گرفته است. آقای والدمن می گوید که بدون همکاری پاکستان برای نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان بسیار مشکل خواهد بود که در مبارزه با گروه های مسلح پیشرفت کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. 7:38 دقیقه است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. همچنان در گزارش با شما خواهیم گفت که شماری از رسانه های کانادایی گزارش داده اند که مهمترین پروژه انکشافی این کشور در افغانستان بند دهله قندهار است، اما این پروژه با دشواری‌های زیاد روبرو است و شاید آنچه در پلان‌های قبلی پیش بینی شده بود در این پروژه تطبیق شدن نتوانند. اما اکنون گزارش دیگری. وزیر خارجه افغانستان که با تازگی در کنفرانس‌های سیگا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث‌های زیاد شده است. او میگوید اکثر شرکت کننده های این کنفرانس ها علاقمند همکاری های نزدیک منطقوی به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان بودند. وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت در دیدارهایی که بین وزیران خارجه کشورهای منطقه صورت گرفت، آنان از نتایج جرگه صلح و کنفرانس کابل حمایت کردند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
به دنبال راه اندازی کنفرانس های شانگهای و سیکا در ازبکستان و ترکیه که رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی در آن حضور یافته بود، وزیر خارجه افغانستان میگوید همکاری های کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران افغانستان و خصوص همکاری پاکستان در عملی شدن تصامیمی که در جرگه مشورتی صلح گرفته شده است بسیار مهم است. دکتر زلمه رسول روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که انتظار دارند پاکستان تعهدات خود را عملی بسازد.
انتظار ما از پاکستان ای بود که طرفداری خود از تصمیمای جرگه صلح بگویند. بعضی که شما میفهمین که در رسی جلب جذب کمتر، اما در رسی خود پروسه صلح بدون همکاری پاکستان امکاناتشان مشکل خواهد بود. از این خوب به این نقطه نظر که اونا وزیر خارجه پاکستان طرفداری مطلق حکومت خود از پروسه صلح و یک همکاری کنند در پروسه صلح در افغانستان اظهار داشتند، از نقطه نظر سیاسی بر ما قدم مثبت.
کنفرانس سیکا یا سازمان اعتمادسازی میان کشورهای آسیا به اشتراک نمایندگان بلندپایه از 20 کشور آسیایی در ترکیه راه اندازی شده بود و پس از آن تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان کنفرانس سازمان همکاری های اقتصادی یا شانگهای بود. در این کنفرانس ها نماینده های افغانستان بر ریاست حامد کرزی نقشه برازنده در بحث ها داشتند و به گفته وزیر خارجه افغانستان اشتراک افغان ها در این کنفرانس ها می تواند به میزان همکاری های کشورهای منطقه با افغانستان بیفزاید. وزیر خارجه افغانستان در این حال گفت که هیئتی از افغانستان به ایران می رود تا مسئله اعدام زندانیان افغان و سایر مشکلات مهاجرین و زندانیان را با مقامات ایرانی مورد بحث قرار دهد.
مطلق ماست که سرنوشت و حقوق افغانانی که در خارج افغانستان زندگی می کنند دفاع کنیم. ما یک هیئت بلندپایه را آماده داریم که به ایران سفر کنند و راجع به این موضوعات با اونا صحبت کنند و انتظار داریم که هر وقت که وعده به اونا داده شد اونا آماده حرکت هستند. ما این موضوع را جدی تطبیق میکنیم و معلومات از دوستان ایرانی خود میخواهیم به این موضوع بتن. این موضوع ما تطبیق کنیم. وظیفه ماست که باید از حقوق افغانهای خود در خارج دفاع کنیم.
مقامات افغان به خاطر ادامه روند اعدام افغان‌ها در ایران با انتقادهای جدی روبرو بودند و همچنان کارشناسان افغان دولت افغانستان را متهم می‌کنند که با پاکستان در زمینه وادار ساختن آن کشور به جلوگیری از ورود تروریستان و قلمرو افغانستان مذاکرات و صحبت‌های جدی نداشته است. اما مقامات دولتی افغان می‌گویند که آنان همواره تلاش کردند تا همکاری کشورهای همسایه افغانستان را در مسائل مهم چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تقویت مناسبات اقتصادی جلب کنند.
و همچنان در همین حال ترکمنستان اعلام کرده است که حاضر است برای برگزاری مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش فضای سیاسی را فراهم سازد. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. دولت افغانستان در نظر دارد تا نامهای اشخاص را که انتظار می‌رود بر روند صلح و آشتی ملی بپیوندند به هیئت شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کند تا این افراد از لیست سیاه حذف شوند. مقامات وزارت خارجه افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند به منظور تقویت و آوردن صلح به کشور قرار است حذف نامهای شماری از افغان‌ها را که در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل وجود دارند پیشنهاد کند. در این حال شماری از کارشناسان افغان اقدام شورای امنیت سازمان ملل را مثبت دانسته و خواهان حذف نام اشخاصی هستند که حالا فعالیت نظامی ندارند. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
پس از ورود یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان که به منظور بررسی وضعیت کنونی این کشور به کابل آمده است، دولت افغانستان میگوید که نامهای برخی از مخالفان را به هیئت پیشنهاد میکند تا از لیست سیاه حذف شوند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت بحث‌های شورای امنیت افغانستان با هیئت شورای امنیت این سازمان آغاز یافته است. با گفته دکتر زلمه رسول به منظور تقویه صلح در افغانستان آنان حذف نام‌های شماری از افراد را از لیست سیاه این شورا که قرار است به روند آشتی ملی بپیوندند به هیئت شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد می‌کنند.
فعلا ملل متحد آرزومند است که این پروسه زودتر پیش بره، مخصوصا بر اساس تصویبی که در جرگه صلح شد یعنی به کابل آمده است و البته ما به اونا لیست اشخاصی را که ما فکر میکنیم در آینده کدام اشخاصی که به پروسه صلح میپیوندند به کدام شرایط به شورای امنیت پیشنهاد کنیم که تا اونا از لیست برای.
پیش از این به درخواست دولت افغانستان نامهای 5 تن از افرادی که در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشت حذف شده بود. اما پرسش اینجاست که دولت افغانستان حذف نام کیها را از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد می کند؟ آیا در میان اشخاصی که قرار است نامهایشان از لیست سیاه شورای امنیت ملل پاک گردد، ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار شامل خواهد بود یا نه؟ از سوی هم شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که نامهای افرادی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل بیرون ساخته شود که حالا فعالیت‌های نظامی ندارند. عبدالستار سعادت یکی از کارشناسان افغان در این رابطه میگوید:
زمانی که خود ایالات متحده آمریکا مشروعیت جنگ خود حاصل میکرد، با اساس فیصله شورای امنیت نظر به نمی لیست سیاست، اگر عالی اینا افراد کلیدی را لیست میکشن، کسایی که فعالیت نظامی دارند، این اشخاص اگر دست از فعالیت های نظامی نمیکشن، مبارزه شان که فعلا جریان داره و نمی جرایم تروریستی کنشه، این به مبارزه ملی تبدیل شد.
گفته می شود در حال حاضر نام های 137 افغان در فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان درج است.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجله و نیمه این برنامه رسیدیم. اکنون هم یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارش که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرده که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهد، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. والدمن نویسنده این گزارش در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و قابل اطمینان آماده شده است. وزیر خارجه افغانستان که به تازگی در کنفرانس های سیکا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث های زیاده شده است. تحقیقاتی که تا اکنون انجام یافته نشان می‌دهند که تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده است. مقامات وزارت ترانسپورت این مطلب را در کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه روز یکشنبه یعنی دیروز بیان داشتند. حکومت کانادا در گزارشی که پارلمان این کشور درباره کمک‌های کانادا به افغانستان ارائه کرده، ادعا کرده است که کار پروژه‌های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می‌رود. اما رسانه‌های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است، با دشواری‌های زیادی روبرو است. دیروز ایران قرارداد یک پایپلاین گاز طبیعی را با پاکستان نهایی ساخت. خبرگزاری ایسنا ایران گزارش می‌دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران بازداشت شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفته است پس از چند روز برخوردهای قومی و وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می‌شود. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارس جلسه ای را برگزار می‌کند. و ایتالیا امروز تلاش‌هایش را به هدف حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز می‌کند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان می‌رود. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 می‌شنوید. تحقیقات تازه که تاکنون انجام یافته نشان می‌دهند که طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده است. مقامات وزارت ترانسپورت این مطلب را در کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه دیروز بیان داشتند. این مقامات گفتند که هرچند تاکنون جعبه سیاه طیاره بررسی نشده است، اما بخشی از تحقیقات نمایانگر آن است که مشکلات میان رادار میدان هوایی باگرام و پیلوت این طیاره موجود بوده است. یک طیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر که با 44 سرنشین از قندوز به طرف کابل در پرواز بود، ماه گذشته در کوههای ولسوالی شکردره سقوط کرد. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
با دنبال سقوط یک فروند طیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر و صدور حکم رئیس جمهور پیرامون بررسی مسئولیت طیاره ها در افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور اعلام کرده است تا کنون تعداد از طیاره های برخی از شرکت های مختلف هوایی از استفاده در پروازها دور ساخته شدند. محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به روز یکشنبه گفت در تلاش به هدف مسئولیت پروازها در این کشور دو طیاره از شرکت هوایی پامیر و یک طیاره از شرکت هوایی کامیر توقف داده شدند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی و معین این وزارت به کمیسیون مواصلات و مخابرات خواسته شده بودند تا در مورد عوامل سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر معلومات بدهند. راز محمد علمی معین تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت به اساس بخش از تحقیقاتی که تا هنوز صورت گرفته، این طیاره در نتیجه مشکلات تکنیکی سقوط نکرده است.
قسمی که ما تحقیق و چیزا را که پیش بردیم، طیاره اگر عارضه می داشت، متخصصین قدیم ما بود وقتی که در کوه تصادم کرده، همین انجن ازی ټوټه ټوټه پارچه پارچه نمی شد، یه همونجا چملک می شد، همونجا می بود. واضح برتان میگم که نقص در خود باگرام و در پیلوت است. باگرام رادار دارد، باگرام باید برش راهنمایی کنه.
اما سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت این مسئله بیشتر بعد از بررسی جعبه سیاه طیاره که حاوی صحبت های پیلوت است روشن خواهد شد. نیروهای آمریکایی که در میدان هوایی باگرام مستقر هستند تاکنون در مورد تبصره نکردند. یک طیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر که از قندوز به سوی کابل در پرواز بود، ماه گذشته در قسمت کوههای ولسوالی شکردره سقوط کرد. در این سانحه هوایی بیشتر از 40 سرنشین طیاره که در میانشان اتباعی خارجی نیز موجود بودند، هلاک گردیدند.
رادیو آزادی.
تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. حکومت کانادا در گزارش که به پارلمان این کشور درباره کمک‌های کانادا به افغانستان ارائه کرده، ادعا کرده است که کار پروژه‌های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می‌رود. اما رسانه‌های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است، با دشواری‌های زیاد روبرو است و شاید آنچه در پلان‌های قبلی پیش‌بینی شده بود در این پروژه تطبیق شده نتواند. عنایت شریف در همین باره گزارش دارد از کانادا.
گزارش یک روزنامه معروف کانادا در مورد موانع عمده در راه بازسازی بند دهله در قندهار با انعکاس گسترده روبرو شده و تعدادی از حکومت استیفن هارپر صدر اعظم کانادا خواستار ارائه معلومات کامل در این زمینه شدند. در راپور مفصلی که معمولا هر چهار ماه در مورد پیشرفت کار پروژه های کانادا در افغانستان از طرف وزارت خارجه کانادا ارائه می شود، از پیشرفت مداوم در این پروژه ها سخن رفته. اما این گفته ها با آنکه روزنامه تورنتو ستار با استناد به ارقام در یک گزارش تحقیقی خود به نشر رسانیده تفاوت زیادی دارد. در گزارش گفته شده است که حتی پنجم حصه آنچه در پلان این پروژه 50 میلیون دلاری پیش بینی شده بود عملی نشده است. آنچه در این گزارش توجه بیشتری را جلب کرده این است که در آن گفته شده چند پیش میان محافظین کانادایی پروژه و افراد یک مؤسسه خصوصی امنیتی افغان در مورد این که حفاظت صاحب چه کسی مربوط می شود برخورد مسلحانه رخ داده و محافظین کانادایی در نتیجه کار را رها کرده و به کشور خیش برگشتند. گزارش می گوید اکنون صاحب به دست مؤسسه امنیتی به نام مؤسسه وطن است که به ادعای روزنامه از حمایت احمد ولی کرزی شخص متنفذ این ولایت برخوردار است. بر اساس این گزارش علاوه از مشکلات امنیتی که طالبان به میان می آورند، مؤسسات خصوصی امنیتی نیز بعضن برای آن که زمینه برای ادامه کارشان فراهم شود دشواری های مشابه به وجود می آورند. به این ترتیب تکمیل شدن پروژه که قرار بود ساحه ارغنداب را سیراب و باغهای زیبای انار آنجا را دوباره رونق دهد با شک و تردید جدی روبرو شده است. کانادا که اساکرش در ولایت قندهار جابجا شدند، در جمله برخی پروژه های دیگر ساختمان امارت 50 مکتب در این ولایت و تکمیل امارت بزرگ گمرک سپین بولدک را نیز به عهده گرفته است. تا کنون 16 مکتب در قندهار به کمک کانادا ساخته شده است، اما بر اساس گزارش به نظر نمی رسد که این پروژه ها نیز مطابق به پلان تکمیل شوند. قرار است نیروهای کانادا تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج شوند. این که پس از آن تاریخ امنیت پروژه های کانادایی را چه کسی تأمین خواهد کرد موضوع است که همواره در رسانه های اینجا مورد بحث است.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه و جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفته است که پس از چندین روز برخوردهای قومی وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می شود. در همین حال گزارش شده است که روسیه در حدود 150 سرباز پاراشوتیست را به قرقیزستان فرستاده است تا از پایگاه نظامی روسیه و کارمندان این پایگاه در شمال قرقیزستان حفاظت کنند. مسکو می گوید در نظر ندارد برای باثبات سازی مناطق جنوبی قرقیزستان به این کشور سرباز بفرستد. وزارت صحت قرقیزستان گفته است حداقل 113 تن کشته و 1400 تن دیگر در جریان برخوردهای سه روز میان گروه های ازبک و قرقیز زخمی شدند. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش می‌دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز این کشور بازداشت شدند. انتخابات سال گذشته سبب نارامی‌های جدی در ایران شد که پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 سابقه نداشت. والی تهران مرتضی تمدن گفته است شماری از بازداشت شده‌ها مظنون به همکاری با گروه غیر قانونی مجاهدین خلق هستند. در این حال از حسین سجادیانی فرمانده پلیس تهران گزارش شده است که دوسیه های 91 تن از بازداشت شده ها به قوای قضایی سپرده شده است. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارس جلسه ای را برگزار می کند. گرچه تا هنوز روی ایجاد حکومت جدید در بغداد توافق صورت نگرفته است، اما گزارش ها می رسانند که هفته ها و ماه ها را در بر خواهد گرفت تا گروه های سیاسی عراق روی این نکته موافقت کنند که چه کسی عراق را رهبری کند. گروه به رهبری صدر اعظم پیشین این کشور عیاد علوی که از حمایت اقلیت سنی ها برخوردار بود در انتخابات هفتم ماه مارس برنده شد. انتظار می رود اجلاس پارلمان 325 عضوی عراق با تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. دیروز در نتیجه حملات بمی و یورش مسلحانه بالای بانک مرکزی عراق در بغداد حداقل 15 تن کشته شدند. و از دنیای ورزش، ایتالیا امروز تلاش‌هایش را برای حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز می‌کند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوای به میدان می‌رود. در دو بازی دیگر امروز تیم‌های هالند و دنمارک در برابر همسفرایی می‌کنند و ژاپن برای پیروزی در برابر کامرون تلاش خواهد کرد. در بازی‌های دیروز به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، سلوانیا 1-0 الجزایر را شکست داد. گانا با همین نتیجه از صدر صربستان گذشت و جرمنی در پرگولترین بازی جام جهانی امسال 4-0 استرالیا را از پیش رو برداشت. و اکنون هم مصطفی صدیقی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که سازمان ملل متحد شاید بتواند روند حذف نام رهبران طالبان را از فهرست سیاه سرعت بخشد. روزنامه از قول استیفن دی مستورا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل نوشته که این سازمان با درخواست جرگه مشورتی صلح کابل به منظور حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه این تلاش را آغاز کرده. نیویورک تایمز با نگاه به گذشته نوشته که از سال 1999 میلادی به این سو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه 1267 نام های 142 نفر از طالبان و همچنان 360 تن از کسانی را که با القاعده ارتباط داشتند درج این فهرست ساخت و با این اقدام دستور داد تا حساب های بانکی این افراد مسدود و خودشان از عبور از مرزهای بین المللی محروم شوند. روزنامه نوشته که در ماه جنوری امسال پیش از برگزاری کنفرانس لندن نام های 5 تن از طالبان از فهرست سیاه پاک شد و حالا 137 تن آنان هنوز هم در جین فهرستند. نیویورک تایمز نوشته که از ماه جنوری امسال به این سو حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان حذف نامهای همه طالبان از این فهرست شده. به نوشته نیویورک تایمز در مورد حذف نامهای تمامی طالبان اختلاف نظر موجود است. مقامهای آمریکایی در این مورد اختلاف دارند و روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با این اقدام موافق نیستند. اما یک مقام سازمان ملل متحد بدون ذکر نامش به نیویورک تایمز گفته که به احتمال قوی نامهای تعداد زیادی از این افراد طالبان از این فهرست سیاه پاک خواهد شد که این اقدام بیشتر شامل حال چهره‌های سیاسی و وزیران دوران طالبان خواهد بود تا قوماندانان نظامی آنان. به نوشته نیویورک تایمز رئیس جمهور کرزی گفته که پروسه حذف نامهای این افراد از فهرست سیاه باید شامل حذف نام ملا محمد عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شود. اما یک مقام ارشد سازمان ملل متحد به روزنامه گفته که آمریکایی‌ها به طور قطع با بیرون ساختن برخی از نام‌های افراد ارشد از این فهرست مخالفت خواهند کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در مورد افزایش حملات بمی از سوی طالبان در افغانستان نوشته. روزنامه نوشته که با کشته شدن یک عسکر بریتانیایی در ولسوالی نهر سراج هلمند، شمار مرگ عساکر این کشور در افغانستان به 295 تن رسید. ایندیپندنت نوشته که با توجه به افزایش تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان، ناتو دریافته که بیشتر آنان در حملات بمب‌های کنار سرک کشته شدند. ناتو میگوید که از اوایل خزان تا اواخر زمستان پارسال نزدیک به 3600 حمله با استفاده از بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان صورت گرفت.
و رسیدیم به پایان ای برنامه‌ای ساعت دیگه آغاز می‌شود با برنامه دیگه و سال محمد سال